څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. وړاندې په خبرونه کې د خیبر درې ریګې للمې سیمې ته ورتو او له هغه ځایه له خپل خبریال اورو چې د جرګې څه حال دی او وضعیت څرنګه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناک ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو څخه را پدې خوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د سبان دي درې کلونو د فرصتونو د ځای کېدو په معنا ده. میرمن او تنبایو وای د هرې ورځې په تیرې دو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه د 1,200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا سدی رډو د فردا څنګه د راپور لمخې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې لس سړي او یو ښځه د چهارشنبې پورس د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شول. د راپور لمخې په ادام شویو کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل ویل شوي چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدر موادو په ګډون د ځینو مواردو په خاطر په ادام محکوم شوي وو. د ایران اعتماد ورځپاڼې له دې مخکې د دغو افغانانو په اړه ویلي وو چې دوی په 1990 کال کې د تهران په لویدیځ کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل سره غواړي چې د بیروت په مرکزي برخه کې د وروستیو بندیزونو وروسته چې 22 کسان پکې وبخشي له روسي بریډونو وروسته چې 22 کسان پکې ووشل شو د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریډونو کې دوه ودانې په نقشه کړې وي چې بشپړې ویجاړې شوې. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جرمني له سر ریاست مولاف شولت سره او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکران مهمو پارلماني اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو را جلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړي. اوسجی رادو په انټرنیټ کې پاسجی رادو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د خیبر درې پوریګي للمه کې د پښتنو د جرګې تازه حال درکو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې څوک مخه نشي نیولای.
تا پرونه خپل زور وکړه، ابل اورز د کړای دی، تا خپل مکمل زور وکړه، مون خفه آرام سینې درته نیولې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د کمکو نجونو نړیواله ورځ ده. د ازادي میلمه هم تاسو ته معرفي کوو. هیله
غرشینه د قابلیتای په برخه کې لسانس لرم درس مې ویلې دي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو خبرونو په پیل کې د پښتون خورنې د غورځنګ د جرګې پاړه د اساجرړو د مشال څنګه خبريال فرحت شینوارې را سره ده. شینوارې سب د جرګې تازه حال څه ده؟
دا سره چې زه د 2 ساعته مخکې التا د جرګې په ځای کې موجود وم په ریګیل الما جمرود کې. الته چې مونږ ورغلو نو مونږ وکتل چې په سلګونه خلک چې کوم دی دا راجم شوی او لا هم خلک را روان دي، لکه بیګا تر شپې نه وخت پورې خلک ویخو شپې ته راکړې و. نو نن سهار دوی ونه کړه شول چې په کوم وخت باندې، یعنی پاکستان په وخت په 10 بجې باندې دوی د جرګې اعلان کړی و چې دا به تر سره کوي. خو په دې کې غوي پاتې راغلل ځکه چې خلکو ته په لارو کې رکاوټونه اچول شوي وو. بیګا بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور چې د جمرود ته راغله او دلته د یو ځایي مشر په اجرا کې منظور احمد پښتین سره ولیدل. نو په دې کې ډیر وخت چې کوم دی دا تیر شو. بیا چې نن موږ ورغلو نو نن غرمه دوی دا ویل چې د جمعې د لمانځنه پس پا د پاکستان په وخت په 2 بجې باندې دا جرګه پیلو. موږ چې بیا وکتل تر 2 بجو پورې دوی خپل انتظامات نو برابر کړي ځکه چې په دا تیرو خواوشا لسو ورځو کې دوی پینډالونو لګولو ته او چې کوم نظم او پلان دوی تیار کړی او هغې ته پرې نه ښودل پولیسو او امنیتي ځواکونو. نو 2 بجو نه پس هم دوی لګیا وو مختلف قسمه پینډالونه لګول او دوی وی چې موږ به هر ضلع لپاره خپل کیمپ جوړو او په دې منځ منځ کې بیا نور خلک هم را روانو. او وسم دغه جرګه چې کوم ده شروع شوې نه ده او ما چې په خپل باندې د پی ټی ایم مرکزی کمیټې غړو حنیف پښتین او تاج وزیر سره خبرې وکړې الته جرګې په ځای کې. نو دوی راته وویل چې حتمن به مونږ چې نن ورځ کوم پلان دی د اکتوبر 11 نیټې دا به مونږه خامخا سرته رسو. خو دا ښایي چې پاکستان په وخت 15 بجو ته لیا شپږو بجو پورې مونږه سکرین راوړو چې کومه ډیټا یا تفصیلات مونږ را جمع کړي دي او په نن ورځ باندې به دوی مطلب دی چې په ډیجیټل سکرین باندې دا ډیټا خلکو ته ښایي چې د دې پښتنو په علاقو کې په تیرو خوښه شلو کالو کې کومه بدامنی تیرا شوې خلکو ته کوم مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي خلکو څومره کورونه ویجاړ شوي دي او هغه کوم چې لا درکه کسان دي هغه څومره دي. او موږ دا هم قتل چلته کې چې کوم لا درکه کسان دي دا غوی خپلوان راغلي وو تصویرونه پلاسونو کې نیولي وو هغوی ځان له پیو پینډال کې ناست وو. همدارنګ خزینه هم هلته کې راورسېدي ډېرې زیاتې چې چا پی ټی ایم سره تړاو لاره یا عام مدني فعالان وي هغوی هم پکې موقتی.
شنوار صاحب دلته ستاسو له اغنه څو پښتنې ماته را پیدا شوې د کوم کسان چې خپل خپلوان لا دره کړي تقریبا تاسو ته څه معلوم شو چې په څه شمیر کې به دوی و چې راغلي دي پندال ته؟
دا خدا دا اوس نه چې هر وار د پی ټی ایم جرګی له جلسې دا ټول خلک پکې ځان رسي. ما چې خپل پاغه پندال کې وکتل نو څه خوښه لاسو پورې کورنۍ ناشته وي او هغه پندال باندې یو بینر لګول شو او
په لیکلو
شو میسنګ پرسن.
دا خو کېدې چې شمیره زیات شي ځکه چې کوم راپورونه چې شاوخوا نور خلګم ور روان دي او د میرمنو شمیر تر اوسه پورې 2 ساعت مخکې چې تاسو سوال ته وي څو ته رسیده تقریبا
مېرمن هډیر کم شمیر کرا غلې وی اغه راغلې او اغه لګیناری وهلې د پی ټی ایم چې کوم یو مخکښت علي وزیر او د نور چې کوم د دوی مرکزی کمیټې غړي دی په ټولو ضلعو کې چې څومره کسان د دوی نیول شوی او د جرګې تر پرې نه خودل شول دا غوی د خلاصولو مطالبه وکړه ناره وکړه او غ خزینه چې کومې غړې وي د پی ټی ایم له عام مدني فعالانه وي اغه ته د اندازه ولګې دا چې دا جلسه چې دا به ډېر روستو شروع کېږي دا جرګه نو غوی بیا برته لاړې.
شنوار صاحب البته انټرنیټ کار کوي او کنه پرې بلال مسیمه کې
استون زوم دا چې مونږ اول دغه جرګې زه ته ورشو البته انټرنیټ بالکل کار نه کا بلکې پیو ځکه په خبر کې کار نه کا او خو شای علاقو کې ورسره په ټوله خیبر ضلع کې انټرنیټ شای دا متل شوی بندي. نو موږ چې کله جرګې ځای ته لاړ شو د جرګې ځای نه بیا په نیم سات کې لیا یو سات کې مونږه لینډ لاین لیا هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای کې ټلیفون موجود دی زمکی ټلیفون او انټرنیټ البته هغه به حال دی لکه زه اوس چې تاسو سره خبرې کړم نو دا لینډ لاین لیا زمکی چې کوم انټرنیټ سرویسز دی خدمات دی دا هغه لارې زه بیا تاسو سره خبرې کړم. همدارنګه موږ وقفه سره ورزو ولته احوال راخلو بیا ځان را رسو انټرنیټ زایتاو معلومات تاسو سره شریکو.
شنواره سب په سوشل میډیا کې خواله رسنیو کې د سټډیری ویډیوګان مخې ته راځي چې خبري شوی دی خلک دی ډولونه وهي او د جرګې په خوا روان دي، لیکن ځینو کسانو دا هم ویلي دي چې پولار کې ځای ځای پولیس دروي او ځینې کسان نه پریشتي. ستاسو معلومات څه دي؟
زما معلومات خدا دی چې کوم دا علاقہ چې دا کوم ځکه چې جرګه دا ریګیل الما دا بالکل په خور سره جوخت تا، یعنی په خور کې کوم ځای کې لار نه ورته تړل شوی او نه پولیس څوک یې سار کړی دی. البته دا په خور نه بار چې کوم ځلې دی، لکه ما ډیرو کسانو سره خبرې وشوي دا کوارت چې کوم ټنل دی دا ورته تړل شوی دی، نو په متبادل لارو باندې داسې په غرونو باندې خلک راوړي پیاده را روان دي. او دی د پورې چې ما یو کس ولیدو چې هغه بالکل خیب لخ پی روان و، مطلب دی چې هغه چپل یا بوټان نه و اچولي او داسې پیاده په سرک باندې جمرود په سرک و روان و، هغه د پی ټی ایم خولۍ اچولې وه. نو مطلب په یو نه یو لار باندې خلک خامخا دلته ځان را رسوي. په پیښور کې د ننه کوم بندیز نشته چې موږ څومره سرکونه وکاته، کومه مین لار ده د پیښور نه چې کومه جمرود ته تلې، په دې باندې هیڅ قسمه رکاوټ نشته، نه پولیس څوک یې ساری. او د پیښور نه بار لکه وزیرستان بنو داسې دره دمخیلو کې او په دې ځایونو کې په بیا بیا دوی ته رکاوټونه جوړ شوي. او اوس چې موږ هلته کې ځینې منتظمینو سره خبرې وکړې، دوی بنیادي غوښتنه هم دا وه چې اوس خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره مونږ ولیدل، دغه جرګې ته اجازه میلاو شو. نو په کار ده چې د پیښور نه بار کومو ضلعو کې کوم کسان ریسار کړل شوي دي چې د هغوی مخه ونه نیول شي او دغه دوه درې ورځو لپاره دلته ورسي.
ډیره مننه فرهاد شینواری چې د جرګې له حاله مو د ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړل. په همدې مسله کې پاتې شو، شغل شینواری وویل چې داسې کسان هم د جرګې په خوا روان دي چې یب لپشي دي او د منظور پښتین هغه سمبولیک سره خولي پسر ده او د جرګې ځای ته ځانو نه رسوي. د دغه غورزنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې د خلکو د ګډون د مخنیوي له هڅو سره سره ګڼ خلک لا هم د جرګې ځای ته روان دي او ځینې کسان هلته رسیدل دي، خو د ده په وینا ګڼ قومونه جرګې ته پلار دي. د جرګې یو شمېر ګډونوالو وویل چې د جرګې تر ځایه د دوی سفر له کړاوونو ډکو. په دې اړه تفصیل لرو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې د پلان نامه باید جرګه د اکتوبر 11 سهار مهال پیل شوی وي، خدای چې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو په پنغالي کې ترتیب شوی تنظیمات ګډوډ کړل او غني پرګنې لا هم پلار دي، نو له همدې عمله به په لږ ځنډ جرګه پیل شي.
په جرګه کې خډر خلک موجود دي او ان شاء الله سخت فیصله به هم کیږي. جله کا فیله نورې مر پلاری دي، د سویلي وزیرستان د بنو کرک لکه مروت دا چې کومه کفیله روانې دي کې دې شي د دې لپاره لګ نور هم شروعات لګ لیټ شي.
د جرګې اعلان شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورزنګ دی او مخکخ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال کھړی وو. خاغلی پښتون ویلی چې په جرګه کې به ولوسونه او د هغوی راغلي استازي د دوی لوري د پښتنو پر وړاندې د شویو ظلمونو او ناروا پاړه د هر اړخیزو معلوماتو تر وړاندې کولو وروسته د خپل برخلیک پاړه پریکړه وکړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو د دغه ایالت په ریګیل المسیمه کې د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په خبره هلته لګول شوی خیمه وسوځولې، د دوی درې ملګري ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر په پنغالي کې د وژل شویو د جنازې په مراسمو کې خبرداري وکړ چې پښتانه به د خپل یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتون ژغورنې غورزنګ لوري د رابلل شوی جرګې شمیر ګډونوال وایي که څه هم ډیر په مشکلې د جرګې ځای ته ځانونه رسولي، خو خوښ دي چې په جرګه کې فعاله ونډه لري. د کورمی اوسیدونکو حیدر عباس او د سوات اوسیدونکو روشن علي یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کورمی والم د لار روان دي، ډیر مشکلات او سر دي او دیو جنا چې ټنل هم بند او مختلف لارو کې ته مشکلات جوړ کړي وو. شکر دا اوس خلک راوتي دي او په د نورو لارو مشکلو لارو خو ځانونه رسوي.
پدې مال قومي عدالت په جرګه پندال کې موجودی ما د خلکو جذبه چې دغه دینی نه کاغه ماشوم دی کاغه بوډار دی کاغه ځوان دی او ان شاء الله امید لرو چې دا جرګه چې دا د قومي جرګه دا لوی جرګه چې دا به د پښتنو د امن او د پښتنو د ترقی د سبب ګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ را بلل شوی جرګې ته د عدالت نوم ورکړی، ویلي دي چې پکې به ولسونه په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیا یو خبري غونډې ته ویلي چې دوی له جرګې څوک نه منه کوي، خو دا چې پی ټی ایم د عدالت یا محکمه بولي نو لا لوړاندې عدلي نظام موجود دی او د داسې بل نظام اجازه نشي ورکول کېدی. دغه پاکستانی چارواکي هم همداراز تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې کېږي او د دوی د ریاستي ادارې پر وړاندې سپکه لهجه کاروي چې له کبله یې پرې بندیز ولګول شو، خو پی ټی ایم بیا دا ډول تورونه بې بنسټه بللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العمل نه راوپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
اوس هم د پښتنو د قومي عدالت د جرګې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، ان شاء الله د الله پاک په فضل سره موږ دا احساساتي چې دا جرګه و کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې دغه خلک ما فیصله وکړو، آ فیصله د میشتو سه غونډې په خیر وي، آ فیصله د الله پاک وکړو چې به خیری و نه وي پکې، میشتو سه خیر پکې وي. خو ان شاء الله موږ امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکړو هغه کې وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو رکا
وکنا پلیاری مشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه مشکو یه غالیر یا پاکانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختوی چه گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چرتن خال که پی که ونی والا چل یاری باند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو، انشاءاللہ د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دی او موږ امید دی چې پښتانه په یو خلاکیږي، په یو اتفاق کیږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ به داسې فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شکې راوي. ګټې نه ورته اوچول هغه په غریب باندې روشتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیا هغې باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی.
د مون عمر او مراد سکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبي او شمالي نه روغلی مېلمانو لا موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ د خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولولو بازه موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو امو نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته، داس دوز نشته، لیار بند دل وسم شته، په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه موږ سره و کې و د جرګې ذات ورکې چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پرېګ دي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نټن کولو کړل، موږ دلته واتس اپ کولو کړل، موږ لیارو کې بندیزونه عمل لري کړ، موږ په 3 ام پی او کې چارت عمر مشرون ګیر دي هغه موږ خلاص کړو بیا به جرګه کامیاب وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
واشنگتن وی ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخې جګړې مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وی واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ پنهخه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغه بریدونو کې لکتر لګ د حزب الله یو جک پوړی غړی په نخښ شوی دی. د لتری میاشت رئیس لکل چې اسرائیل د لبنان پر جنوبی برخه د ایران لملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې دریم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تیزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله هم دارنګ د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هیواد د جنوب ډېره برخه هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوې ودانیو کې دننه نه وو. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. پاین حال کې حزب الله پرون پنځمه پر اسرائیل خپل توغندوی بریدونه ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوی څو بي پيلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ایراد ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواک پرون وویل چې یو اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شو هویت نه دی څرګند. ملګرو ملتونو 16 ساعتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنگر چې 16 ساعتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایتالیا دغه برید غندلی دی. ایتالیا دفاع وزیر ګایډو انکریستو له اسرائیل غوښتي دي چې دغه برید په اړه چې د خبره هغه تیروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي، نن د اکتوبر 11مه د کمکویون جنو نړیواله ورځ ده. نړیوال دا ورځ داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې د نننه ډېرې نجونې ماشومانې د بیلابیلو لاملونو له امله له خپلو حقونو بې برخې دي. فیروزه عزیزي تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومو نجونو د ژوند بدمرغۍ حتی د دوی د پیدایښت له ورځو پیلېږي. ځینې میندې په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې د خپلو میړونو د کورنیو لخوا د لوڼو د زیږولو له امله اکثرا له ګواښ، تاوتریخوالي او رواني فشار سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکي چې د څلورو لوڼو او یو زوی مور ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د څلورمې لور زیږولو له امله د خپلې خسرګنۍ لخوا له نامناسب چلند او خبرو سره مخ شوې ده.
لکه چې زوی به زیږوي میګه ولالی او اینه تو یې وای چې شکر باسې چې من کار زوی شوی ده، او لوی کې شوی و دغه کور نه وتلی و دغه راغلی وویل چې زیږولې هغه ویل ده چې لور دې خدای درته درکړې ده، د خدای نعمت دی چې هغه ته داسې پغه باندې خپله مور ته کانځل کړی و ویل زه څه کوم دغه ویل دا لور ته مسجد ته بورورې دلته زما په کار نه راځي.
دا یوازې د دې میرمن کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای میندې دا شان وضعیت سره مخ شوې دي. ان د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې کله چې یوه میرمن یوازې لوڼې وزېږوي، خاوند پرې بن یا دویمه میرمن هم راولي او د زامنو پیدا کولو په نیت دویم او دریم ودونه کوي. دا په افغانستان کې د نجونو لپاره د ژوند د دودیزو ننګونو یوه بیلګه ده. افغان نجونې د دوی په خبره له هماغه ماشومتوبه په کور او ټولنه کې د دوی د جنسیت له امله له توپیری چلند سره مخ وي، تر هغې چې له دنیا سترګې پټوي.
دا دوه خلکونه یې مزغوري چې پانده کې ډاکټر سي خطالبونه کړی.
د کابل ښار اوسیدونکې نه کلنه بهشتا ده چې وای روان حالات یې راتلونکي ته هیلې مړاوې کړې دي. دا وایي له دې عمله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې کال وروسته بل شپږم ټولګي پورته بیا ښوونځي ته د تګ او زده کړو اجازه ونه لري. بهشته داسې وخت خپلو هیلو د مړاوې کېدو او راتلونکي ته یې د اندېښنو خبره کوي چې ملګرو ملتونو سکل د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې موضوع راتلونکي لپاره د نجونو لید په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د ډیرو نورو ناخوالو ترڅنګ له تیرو دریو کلونو راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ډیری نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومي کړي او په کور کې نه ولي، چې دوی ان له رواني فشارونو سره مخ شوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو دیارلس کلنه نگینه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له زده کړو محرومه شوي، ازادي راډیو ته وویل پر زده کړو د بندیز له امله لبی لبلو رواني ستونزو سره مخ شوي ده.
خوشتن سپاینده که اوخه استاد شم ستولن ته خدمت وکما، وختن می سوتن ته کومه شما خار سپات شول رانه درس پات شوار شي، اوسه سپ کور کې نسته ما مکتب هم پات شو مدرسه هر شي پات شول هم د سپنیمه کې ټول هلي می د خاور سره یو شولې. تو ایس خزو ته جنا کوي ته ایس ارزش نه ورکي، اما پر روح او رواني به حدا به اندازې ډیر تاثیر کړی دی. نور خو څه کې چې ځنی وخت ځان سره ډیر ډیر سوچونه کوم، به خفه فکر می ګډوډ شوی دی کې شي د پکر درې کله وخت می
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د زده کړو سربیره په تیرو دریو کلونو کې دوی له تفریح او ورزش را ګرځولي او آن له محرم پرته یې پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. دغه شان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د نجونو او ښځو غږ هم اورد بللی دی، چې افغان ښځې او نجونې نړیوال او حتی دینی عالمان له ټولنې د ښځو او نجونو بشپړ محوه کول بولي، خو طالب چارواکي په بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي. د افغان نجونو د ژوند د ناخوالو کیسې یوازې په دې محدودیتونو او بندیزونو نه خلاصه کیږي، بلکې نور بیلابیل لاملونه هم شته چې دوی د ژوند په لومړنیو پړاوونو او کم عمر کې د بدمرغیو زغم ته اړیستي دي. له دې شمېره یوه موضوع د کورنیو او په ټوله کې د هیواد د اکثریت نفوس بد اقتصادي وضعیت دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې لس کلنه سعیده چې له خپل پلار سره د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې کار کوي، وایي مجبوره ده د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره له خپل پلار سره دا درانه کارونه ترسره کړي. سیدی ازادی رادیو ته وویل
زه اخوخ ته اچوم او کالی بڑا کومل ته خالی کوم، زه مالا خطه نی لاشم سبی دو لاسو بازو پولی کار کوم، من گم از بیلو پیسه را دو سختی ادلتا زکا کار.
په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه او د جنسیت پر بنسټ د نجونو پر وړاندې توپیري چلند ډیری وخت آن د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلې لونې په کم عمرونو کې ودوي، په بدیو کې ورکوي او یا هم له ماشومتوبه د چا په نوم کوي. د بشري حقونو ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشوم نجونو د حقونو ځینې فعالان په دې باور دي چې د دغه ټولو بدمرغیو سرچینې په کافي اندازه د سواد نشتون، اقتصادي ستونزې او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو او ښځو بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه دي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونو د کم عمر نجونو د ودونو کچه نوره هم پراخه کړې ده.
وضعیت دختره د افغانستان یک وضعیت بحرانی در وضعیت روانی کودکای دختر تاثیر داره. په افغانستان کې په ټوله کې د نجونو او بیده ماشوم نجونو وضعیت کړکې چنده، چې دا حالت د دوی پر رواني حال او تبند د دوی پر راتلونکي کې ډیر جدي اغیز لري. بل د زده کړو د بندېدو له امله اوس د کم عمره یا وړو نجونو د ودونو کچه زیاته شوې او له بده مرغه دوی تر وخت وړاندې د اجباري ودونو قربانیان کیږي.
میرمن اکبر وایي په کار ده چې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د عامه پوهاوي او اسانتیاو برابرولو لپاره خپل د کار تمرکز زیات کړي. د یادونې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې ازادي راډیو هم د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په کم عمر کې د نجونو جبري ودونو په اړه راپور درلود، چې په هغه کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر واده سویو او کوزده سویو کم عمر نجونو د خپل تریخ ژوند کیسې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له وخته تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، چې افغانستان په 1993 لمریز کال کې ورسره یو ځای شوی دی. نن د اکتوبر 18 نیټه ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې په توګه نومولي. دغه سازمان په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 په خپله عمومي اسمبله کې د اکتوبر 18 د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولي او ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانځنې موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د نجونو نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعات ویل دي. ملګرو ملتونو لوړان دی په دې اړه په خپلوي پاڼه لیکلی چې د نجونو نننای نسل په غیر متناسب ډول د اقلیم د بدلون، جګړو، بې وسلۍ او د بشري حقونو او د نړیوال کړکیچ لامل اغیزمنې سوي دي. د دغه سازمان په خبره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری نجونې لا هم له خپلو حقونو څخه بې برخې دي، حتی د انتخاب حق نه لري چې په ټوکې د دوی راتلونکي محدودوي. خو ملګری ملتونه پر دې هم ټینګار کوي چې دا مهال په نړۍ کې 1.1 میلیارد نجونې د لوړو وړتیاو درلودونکي دي، او په ټوکې که په ټولنه کې د نجونو ماشومانو دوامدار ملاتړ وسي په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې به د پام وړ او ګړندي ظرفیتونه رامنځته